طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې پروگرام د یولسمې دورې ګرانو زده کوونکو ستړي مشای پام دی هیلم چې تاسو قدرمن زده کوونکي به روغ یای او د نن ورځې د پروگرام لپاره به حاضر یای. ګرانو زده کوونکو د خپلو کتابونو لسمه صفحه پیدا کړئ. په تیر پروګرام کې د لسمه صفحه اړوند موضوعات ویل شوي دي. هیله ده تاسو به مطالعه پکې کړی وي، دغه موضوعات به مو زده کړی وي. نن لنډ تکرار پې کوم، له هغې وروسته نوی درس ته ځم. موږ د هضمي سیستم پاتالوژي راپیلو، ډایجسټیو پاتالوژي. د پاتالوژۍ لپاره مو تعریف وړاندې کړ. مو ویل چې پاتالوژي د ناروغیو د پیژندنې او د ناروغۍ له امله په بدن کې رامنځته کیدونکي بدلونونه تر مطالعې لاندې نیسي. ګورئ، پاتالوژي د ناروغیو د پیژندنې او د ناروغۍ له امله که د دال پر ځای پو ولیکل شي پېه، او یا بیخي د دال اړنګ کړل شي کومه ستونزه به نه وي او جمله به خراشی، او د ناروغۍ له امله بدن کې رامنځته کیدونکي بدلونونه تر مطالعې لاندې نیسي. دا د پاتالوژۍ تعریف شو. د ناروغۍ پیژندنه او یوه ناروغي چې په بدن کې کوم تغیرات رامنځته کوي هغه تر مطالعې لاندې نیسي. بل مو ویل چې د دې لپاره چې د هضمي سیستم د پاتالوژۍ په اړه ښه معلومات لاسته راوړو، ښه پرې پوه شو، مهمه دا ده چې د تشخیص په اړه لومړی وپوهیږو چې څه ډول موږ ناروغۍ تشخیص کولای شو. د تشخیص لپاره موږ داسې ویل، ګورئ، د یوې ناروغۍ د دقیق تشخیص لپاره درې ټکي مهم دي. د دقیقې تاریخچې اخیستل، یعنی په دې کتاب کې د تاریخچې اخیستل به زده کوو. د ناروغ منظمه او بشپړه فزیکي معاینه، د ناروغ منظمه په ترتیب سره بشپړه، یعنی ټوله فزیکي معاینه. فرضاً موږ ګورو چې د ناروغ توری یا سپلین خو غټ شوی نه دی، یا وایم چې موږ ګورو چې د ناروغ ینه یا ځیګر هغه خو غټه شوې نه ده. ګورئ، دته فزیکي معاینه وایي. د لسونو په واسطه موږ جست ترسره کوو. فزیکي معاینه بیا مختلفې برخې لري، راتلونکي کې وایو. دریم، لابراتواري معاینات. په لابراتوار کې ځینې معاینات ترسره کی. فرضاً د وینې نمونه اخلو، بیا په لابراتوار کې ګورو چې کومه ناروغي شته ده. د تشخیص لپاره دا درې مرحلې ډېرې مهمې دي: تاریخچه اخیستل، معاینه کول، فزیکي معاینه، او لابراتواري معاینات کول. اوس په دې کتاب کې په دې درېو خبرو باندې موږ ډېر غږیږو، ترڅو د تاریخچې په اخیستلو باندې پوه شو، بیا فزیکي معاینه زده کړو، بیا لابراتواري معاینات زده کړو. اوس که زه تاسو ته ووایم چې تاریخچه اخیستل په دې کتاب کې تر کومې صفحې پورې دي، دا به تاسو سره د دې کتاب د محتوا په پیژندلو کې مرسته وکړي. یعنی په دې به پوه شو چې دا کتاب تر کومې صفحې پورې فزیکي معاینات لري، تر کومې صفحې پورې تاریخچه لري، د نوري برخه هم درته معلوم شي. ګورئ، یوازې د تاریخچه په اړه د دې کتاب تر پینځه درشمه صفحه پورې غږیدلی یو. یوازې د تاریخچې په اړه چې موږ د ناروغ څخه څه ډول تاریخچه اخیستی شو تر پینځه درشمه صفحه پورې غږیدلی. تاسو پینځه درشمه صفحه پیدا کړئ. تر پینځه درشمه صفحه پورې دغه ټول موضوعات چې په دې کتاب کې شته دي دا د تاریخچې په اړه دي. په شپږ دېرشمه صفحه کې د ګیډې فزیکي معاینات یعنې فزیکي معاینات شروع کیږي او تر څنګ یې لابراتواري معاینات. یعنې له دې وروسته کتاب کې چې کوم موضوعات دي د دوه نورې برخې پکې دي. نو هدف دا ده چې د تاریخچې برخه ډیره مهمه ده او دغه د تاریخچې برخه یوازې د هضمي سیستم لپاره نه ده، د عمومي برخه ده، د ټولو سیستمونو لپاره کفایت کوي. که زده کړئ د مالجوي ته په پوهنځي کې په دریم سیمیسټر کې، البته په دریم صنف لومړي سیمیسټر کې همدغه موضوعات شته دي او دا د ټولو سیستمونو لپاره مهمه ده. راځي اوس یې پیل کوو. تاسو د کتاب یولسمه صفحه پیدا کړئ. په یولسمه صفحه کې د تاریخچې اخیستنې موخې، تاریخچه موږ ولې اخلو، د تاریخچې اخیستنې موخې په څنګ کې لیکل شوي دي گولز آف هیسټري ټیکینګ. گولز موخې ته وایي، آف هیسټري ټیکینګ د تاریخچې اخیستنې، هیسټري تاریخچې تاریخ ته ویل کیږي، یا تاریخچه ټیکینګ اخیستنه، د تاریخچې اخیستنې موخې کوم اهداف یا موخې لري. لومړی د ناروغ پیژندنه. د دې لپاره تاریخچه اخلو د ناروغ څخه چې موږ ناروغ وپیژنو. ناروغ څوک دی، د کومې ساحې څخه راغلی دی، دا له موږ سره ډیره مرسته کوي. دا چې څه ډول مرسته کوي په اړه یې ډیر غږیږو چې د ناروغ نوم زموږ لپاره ولې مرسته کوي، د ناروغ د اوسېدو ځای دا له موږ سره مرسته کوي تر څو تشخیص ته ورسیږو. څه ډول زه وایم، فرضاً یو نفر دی د یوې داسې ساحې دی چې هلته یوه ساري ناروغي عامه شوې ده، فرضاً کولارا ده، یو کلی دی په هغې کې کولارا ده، ډیر عامه ده. ناروغ تا ته راځي، مختلفې نښې درته ښایي، خو که چیرې ته دا پوښتنه هم ترې وکړې چې ته د کوم ځای نه راغلی، د کوم کلی یې، تا ته همغه کلی وښیي چې مخکې هم درته ناروغان له همغه ځایه راغلي وو، کولارا پکې عامه ده، ته به ډیر فکر کوي چې دا ناروغ به هم کیدای شي کولارا وي. یعنی لږ څه ناڅه تاسو تشخیص ته نږدې کوي، د ناروغۍ پیژندنې ته مو نږدې کوي. نو د ناروغ پیژندنه مهمه ده. دوهم، د ناروغ عمده ستونزو او شکایتونو پیژندل او یادښت کول. ناروغ عمده عامې ستونزې تا ته ښایي، فرضاً درته وایي چې ډاکټر صاحب د ګیډې په برخه کې درد لرم، د دې تر څنګ د هضم ستونزې لرم، مختلف شکایتونه ستونزې تا ته ښایي او ته یې یادښت کوې. دا هم ډیره مهمه برخه ده، یعنی د ناروغ ګیلې هغه اوریدل، لیکل د ناروغ ستونزې. یعنی د تاریخچې یوه بله ګټه دا ده چې دا کار پې ترسره کیږي. دریمه موخه د تاریخچې چې ولې تاریخچه موږ د ناروغ نه اخلو، هغه دا ده د ناروغ د ناروغۍ د مختلفو برخو تحلیل. یو ناروغ دی، فرضاً یوه ناروغي لري، تاسو مطالعه پکې کوئ، دا ناروغي په هضمي سیستم باندې کوم تاثیر دی، دا ناروغ چې دی دا ناروغي لري تنفسي سیستم باندې کوم تاثیر دی، عصبي سیستم باندې کوم تاثیر دی، مختلف اړخونه یې تحلیلیږي. د دې لپاره هم تاریخچه مهمه ده. څلورم، د ناروغ په اړه له هم مسلکه ډاکټرانو سره مشورې. فرضاً یو روغتون د پاغې کې ډیر ډاکټران دي، تا د ناروغ تاریخچه واخیسته، مختلف ستونزې دې یادښت کړې، بیا د نورو هم مسلکه ډاکټرانو سره مشورې، د دې لپاره هم تاریخچه مهمه ده. تاریخچه فرضاً یو کاغذ دی، یوه دوسیه ده، په هغې کې ټولې ستونزې تا یادښت کړي دي، ناروغ څخه د پوښتنې کړي دي، نو هماغه ستونزې بیا د نورو ډاکټرانو سره شریکولی شي چې ډاکټر صاحب ما ته خدا ډول ناروغ راغله ته څه نظر پیلارې دا ډول سنز لري نو د نورو ډاکټرانو سره مشوره د دې لپاره هم تاریخچه مهمه ده. پنځم د ناروغ د دوستانو د ناروغ له خپلوانو او دوستانو سره مشوره کول د پنځمه برخه ده. فرضاً تا تاریخچه واخیسته وروسته د ناروغ له خپلوانو سره هغه څوک چې د ناروغ دوستان دي پایوازان دي د هغې سره مشوره کول. فرضاً ورته وایي چې د ناروغ ناروغي دا ده، اپنډیسایټس دی، اپنډکس التهابي شوی دی، اوس به ښه دا وي چې عملیات ورته وشي. نو د دوی سره هغه مشوره ډیره مهمه ده. د عملیاتو اجازه اخیستل دا ډیر مهم دي. نو هدف تا ده چې د تاریخچه موخه چې ولې موږ تاریخچه اخلو د کوم اهدافو لپاره همدغه پنځه دي: د ناروغ پیژندنه، د ناروغ د ستونزو خصوصا عمده ستونزې عامې ستونزې او شکایتونه پیژندل او یادښت کول، د ناروغ د ناروغۍ په اړه نور تحلیل، مختلفې برخې باید تحلیل شي، فکر ورباندې وشي، او د ناروغۍ په اړه د هممسلکه ډاکټرانو سره مشورې کول او د ناروغ له خپلوانو او دوستانو سره مشورې. د تاریخچه برخې اوس د یو ناروغ تاریخچه د کومې برخې لري د دې په اړه غږیږو. لیکل شوي دي تاریخچه لاندې مهمې برخې لري: لومړی د ناروغ پیژندنه، پیشنټ آیډنټیفیکیشن. د ناروغ پیژندنه یوه برخه دا ده، لومړی باید ناروغ موږ وپیژنو، د دې لپاره باید پوښتنې وکړو. ګوره ټول فکر درس ته وساتئ، دغه درس څه نه څه مهم دی، آسان هم دی. د تاریخچه برخې، تاریخچه چې کله موږ اخلو کومې برخې باید په فکر کې ونیسو، کومې برخې باید موږ یو په یو تعقیب کړو. لومړی د ناروغ پیژندنه، پیشنټ آیډنټیفیکیشن. د ناروغ پیژندنه باید وکړو، نوم یې وپیژنو، د پلار نوم، د ناروغ عمر څومره دی، نارینه دی که ښځینه دی، مذهب یې څه دی، مدني حالت یې څه ډول دی، مجرد دی، متحل دی. دا ټول په خپل ځای کې ارزښت لري. زه درته په تشریح کې ثابتوم د ناروغ په پیژندنه کې د هر یو ارزښت لري. ښه، دوهم عمده شکایت، دې ته چیپ کمپلینټ وایي. ګورئ چیپ کمپلینټ، عمده شکایتونه چیپ کمپلینټ دي. عمده شکایتونه موږ به تشریح کوو څه شي ته ویل کیږي. هغه شکایتونه دي چې یو ناروغ یې کلینیک ته پر راتګ باندې مجبور کړی دی. یو ناروغ شکایتونه لري، ستونزې لري، دې شکایتونو دې ستونزو مجبور کړی دی چې ډاکټر ته ولاړ شي. دا باید ولیکل شي چې کومې ستونزې لري. دریم د موجوده ناروغۍ تاریخچه، هغه کومه ناروغي چې پکې ده د هغې په اړه پوښتنه وکړه. دا ناروغي کله رامنځته شوې ده؟ آیا دې ناروغۍ سره خو پخوا نه یې مخ شوی؟ مختلفې پوښتنې په دې برخه کې کیږي. دې ته په انګلیسي کې هیسټري آف پریزنٹ ایلنس وایي. هیسټري تاریخچه، آف پریزنٹ ایلنس پریزنٹ موجوده ته وایي، یعنی د اوسنۍ ایلنس ناروغي ته وایي. که په انګلیسي نه شئ زده کولی، پښتو زده کړئ کفایت کوي. د موجوده ناروغیو تاریخچه، یا د موجوده ناروغي چې یوه ناروغي لري د هغې تاریخچه. څلورم د درد تاریخچه، اکثره ناروغۍ په څنګ کې دردونه هم لري. اکثره ناروغۍ دردونه هم لري، ځکه خو ناروغان ډاکټر ته راځي چې دوی درد لري. نو د درد تاریخچه ترې اخیستل، درد کله رامنځته شو، څه ډول درد و، اول سر کې ورو و که اول سر کې تیز و، د درد ورو ورو زیاتېدو که کمېدو، په کومو کارونو سره درد زیاتېږي، په کومو کارونو سره کمیږي. فرضاً یو نفر دی، هغه ووایي چې زه چې کله څملم درد مې کم شي، او کله چې ولاړ شم درد مې زیات شي. مختلفې خبرې ګوري. یو نفر وایي چې زه شیدې وڅښم د معدې درد مې کم شي، خو چې شیدې نه څښم درد مې زیات وي. دا مختلفې پوښتنې کیږي د درد په تاریخچه کې. دا برخه هم باید په پام کې ونیول شي. پنځم شخصي تاریخچه، پریزنٹ البته پرسونل هیسټري. شخصي تاریخچه، په شخصي تاریخچه کې هم مختلفې پوښتنې کیږي د ناروغ څخه. په شخصي تاریخچه کې د ناروغ اړوند پوښتنه کیږي، د کورنۍ په اړه پوښتنه کیږي. فرضاً ناروغ ته ویل کیږي چې ستاسو په کورنۍ کې خو داسې کسان نه دي چې دغه ناروغي تیره کړې ده، ستاسو د کورنۍ اقتصاد څه ډول دی؟ د اقتصاد په اړه پوښتنه کیږي. په کورنۍ کې خو جنجال نه لرئ، فرضاً یو رواني ناروغ دی، ته باید پرسونل هیسټوري ترې واخلې، شخصي تاریخچه، د کور په اړه ترې پوښتنه وکړي چې په کور کې خو د چا سره جنجال نه لرئ. ګورئ، دا برخه ډیره مهمه ده. نو د ناروغانو څخه شخصي تاریخچه، اوس ډاکټر حق لري چې تنه شخصي پوښتنه وکړي د کور په اړه، د ورور سره مشکل نه لرئ، د انګور سره مشکل نه لرئ، د خواښي سره مشکل نه لرئ. دغه ټولې پوښتنې ډاکټر کولی شي او باید ناروغ ورته ځوابونه ووایي. شپږم، پخوانۍ تاریخچه، پاست هیسټري. ګورئ، د هر یوه تشریح کیږي، په اړه یې اندېښنه مه کوئ. تر شپږ دېرشمې صفحې پورې همدغه موضوعات تشریح کیږي. همدغه نه د تاریخچې برخې چې دي، دا تر شپږ دېرشمې صفحې پورې تشریح کوو. اوس یولسمه صفحه ده. پخوانۍ تاریخچه یا پاست هیسټري، په دې کې دا پوښتنه کیږي چې دغه ناروغي چې راغلې ده، پخوا دغه ناروغي په تا باندې راغلې وه، پخوا د کوم درمل استفاده کړې وه، آیا هغه درمل چې استعمال کړې وه ته یې ښه کړی وې، یعنی د تیر په اړه پوښتنه کیږي. پخوانۍ تاریخچه، پاسټ، تیر ته ویل کیږي پاسټ هیسټري. وم، کورنۍ تاریخچه، فیملی هیسټري، د کورنۍ په اړه د خاصې پوښتنې دي، د پخبل ځای کې تشریح کیږي. اتم، رواني تاریخچه، د رواني ناروغانو څخه ځان د تاریخچه اخیستل کیږي، دا پوښتنې به تاسو زده کوئ. نهم، د میاشتني عادت تاریخچه، مینسټرال سایکل هیسټري، دا ډیره مهمه تاریخچه ده. ځینې ناروغۍ د میاشتني عادت سره تړلې دي، که چیرې میاشتنی عادت سم وي ډېرې ستونزې به نه وي، خو که چیرې میاشتنی عادت ګډوډ وي تر څنګ یې ډېرې ناروغۍ رامنځته کیدلی شي. مینسټرال سایکل هیسټري، یعنی کیدای شي په عصبي اعصابو باندې تاثیر ولري، یو ناروغ عصبي ستونزې ولري، رواني مشکلات ری ولري، دا ټول په همدغه تاریخچه کې زده کوو. یادونه، اوس د تاریخچې هره برخه لږ تشریح کوو، هره برخه یې تشریح کوو. لومړی د ناروغ پیژندنه تشریح کوو، بیا د ناروغ عمده شکایتونه تشریح کوو. اوس ګورئ، د ناروغ پیژندنه لاندې لیکل شوې ده. د ناروغ پیژندنه، پیشنټ آیډنټیفیکیشن، د ناروغ د پیژندنې لپاره بیا ګورئ مختلف شمیرې ورکړل شوي. اول د ناروغ نوم پیژنو، لاندې عنوان لیکل شوی دی. دولسمه صفحه کې د ناروغ عمر، دا باید وپیژنو. بیا د ناروغ جینز، د ناروغ مذهب باید وپیژنو. د ناروغ مدني حالت صفحه واړوئ. د ناروغ دنده باید وپیژنو. د ناروغ ادرس یا پاته، کوم ځای کې اوسیږي، په روغتون کې د داخلېدو نیټه باید معلومه کړو. د ناروغ د اتاق نمبر، وارد نمبر، بستر نمبر، چې په کوم ځای کې بستر شوی دی، یعنی د دوه صفحې یوازې د ناروغ د پیژندنې لپاره ځانګړې شوې دي. بیا له هغې وروسته عمده شکایتونه، چې عمده شکایتونه د تاریخچې دوهمه برخه ده. ګورئ، دغه نقشه در سره په یاد وساتئ، د کتاب دغه نقشه چې څه ډول ترتیب شوی دی دا په ذهن کې در سره وساتئ، بیا تاسو ته اسانېږي. اوس لومړی د ناروغ پیژندنه دا ترسره کوو. موږ خو وویل چې د تاریخچې برخې، په تاریخچه کې کومو برخو ته باید پام وکړو. په دې کې لومړی د ناروغ پیژندنه وه، بیا عمده شکایتونه یا شکایت ته چې کوم شکایتونه ناروغ لري، بل د موجوده ناروغۍ تاریخچه، بل د درد تاریخچه، بل شخصي تاریخچه، بل پخوانۍ تاریخچه، بل کورنۍ تاریخچه، بل رواني تاریخچه، او وروستی میاشتنی عادت تاریخچه. خانو ګرانو محصلینو، اوس لاندې خوا کې لومړی د ناروغ پیژندنه یا پیشنټ آیډنټیفیکیشن دغه موضوع را پیلو. د ناروغ پیژندنه لیکل شوی دی، د ناروغ د سمې او دقیقې پیژندنه لپاره د ناروغ نوم، عمر، جینز، وارد نمبر او بستر نمبر اړین دي. د څو خبرې چې لیکلې دي دا ډېرې مهمې دي. د ناروغ نوم څه شی دی، د ناروغ عمر څه شی دی، جینز نارینه دی ښځینه دی، وار نمبر بستر نمبر، دا شیان مهم دي خو لاندې هر یو تشریح کیږي. لومړی د ناروغ نوم، پیشنټ نیم لیکل شوی دی. د ناروغ نوم د ناروغ پیژندنه لپاره اړین دی، مهم دی. لیکل شوی ناروغ سره باید د ناروغ د پلار نوم هم ولیکل شي. همدا ډول که چیرې ناروغ ښځینه وي نو د پلار نوم لیکل کیږي، او که واده شوی وي باید د خاوند نوم ورسره لیکل کیږي. ګورې محصلینو، د ناروغ نوم تاسو ته دوسیا مخکې پراته ده، هغه ډکوئ. په دوسیا کې لومړی د نوم ځای دی، د ناروغ د نوم ځای. عملاً تاسو ته دغه درخایم چې څه ډول دغه دوسیا تاسو ډکه کړئ، عملاً یې درته ښایم چې څه ډول تاسو دوسیا ډکه کړئ. تاسو ته دوسیا پراته ده په میز باندې، او ناروغ په بستر باندې پروت دی. تاریخچه ترې اخلئ. لومړی باید د نوم ځای ډک شي، او بیا د نورې کومې پوښتنې چې دي د دې لپاره ځان ته ځای درکړل شوی وي هغې ځای کې تاسو باید هغه ولیکئ. نو لومړی نوم لیکل شوی دی، د ناروغ نوم د ناروغ د پیژندنې لپاره اړین دی. ناروغ سره باید د ناروغ د پلار نوم هم ولیکل شي، نوم ولیکل شي او پلار نوم یې ولیکل شي. نور لیکل شوی دی همدا ډول که چیرې ناروغ ښځینه وي نو د پلار نوم فرضاً انجلۍ ده، واده شوې نه ده، د پلار نوم لیکل مهم دي، او که واده شوی وي باید د خاوند نوم ورسره ولیکل شي. یوه انجلۍ ده، واده شوې نه ده، نو د هغې سره د پلار نوم لیکل مهم دي. خو که چیرې واده شي د پلار نوم تر څنګ، یعنی د پلار نوم بیا ما لیکئ، د هغې پر ځای د خاوند نوم لیکل مهم دي. ښه، نور مخکې ځو. دریمه لیکه ده، که چیرې د دوه ناروغانو نومونه او د پلار نومونه سره یو شان وي. یوه شفاخانه ده، دیرش بستریز سل بستریز روغتون دی، ډیر ناروغان پکې بستر دي. مخکې د یوه تاریخچه واخیسته چې په هماغه نوم باندې فرضاً احمد و، د پلار نوم یې محمود و. بل ناروغ دی، دا هم درته وایي چې زه احمد نومیږم، د پلار نوم محمود دی. شاید داسې پېښ شي، نو بیا به څه کوئ؟ که چیرې د دوه ناروغانو نومونه او د پلار نومونه سره یو شان وي، نو په دې صورت کې بیا د ناروغ د نیکه نوم هم ورسره لیکل کیږي، تر څو د غلطې درملنې مخه ونیول شي. ځکه دغه نسخې سره ګډې وډې کیږي، دغه البته دوسیې سره ګډې وډې کیږي په راتلونکي کې. داسې نه وي چې دغه یو ناروغ د ټی بي ناروغي لري، بل ناروغ ملاریا، ته دوایی ورته راوړې، د ملاریا درمل د بل ناروغ ته ورکړې، د ټی بي ناروغ ته، او د ټی بي ناروغ درمل د ملاریا ناروغ ته ورکړې. دلته نو د غلطې درملنې مخه نیول کیږي. دا د ناروغ نوم، چې نوم یې ولې مهم دی، او د نومونو تر څنګ د پلار نوم لیکل مهم دي. د سړیو لپاره، د نارینهو لپاره د پلار نوم لیکل کیږي، د ښځو لپاره د خاوند نوم لیکل کیږي. خو که چیرې واده شوی وي، او که چیرې انجلۍ وي واده نه وي، بیا د پلار نوم لیکل کیږي. او که چیرې د یوه ناروغ نوم او پلار نوم د بل ناروغ د نوم او پلار نوم سره یو ډول وي، نو بیا داسې کوو چې د نیکه نومونه لیکو. نو هیله ده د دې مفهوم به تاسې راواخلئ. ساده یې زده کړئ چې فرضاً د ناروغ نوم لیکو، د پلار نوم لیکو، او په کوم حالت کې موږ د خاوند نوم لیکو په دې باندې پوه شئ، په کوم حالت کې موږ د نیکه نوم لیکلی شو. ښه، دولسمه صفحه کې د ناروغ عمر دغه لیکل شوی دی. دا ولې مهم دی؟ دا به په راتلونکي درس کې ووایو. د ناروغ عمر موږ ولې لیکو، د ناروغ جینس ولې لیکو، د ناروغ مذهب ولې لیکو، د ناروغ مدني حالت دا ولې لیکو، دا ټول به په راتلونکي درس کې انشاءالله زده کړو. په دې صفحه کې دغه موضوع در سره زده کړئ، مطالعه پکې وکړئ. هیله ده په دې درس کې به راسره ستړي شوي نه وای، له دې وروسته درسونه ډیر جالب کیږي. ځکه دغه نن درس په دې صفحه کې چې کوم موضوعات لیکل شوي، دا ټول موضوعات اوس تشریح کوو. زمطمئن يم چې درسونه به تاسو ته ډیر جالب او ډیر مهم وي. په عملی کلینیک هم دغه موضوعات تکرار کیږي. هیله ده مطالعه کمزوري ونه کړئ، مطالعه پراخه وساتئ، ښه مطالعه وکړئ. اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم. راځئ حاضري ورکړئ. نن لسمه درسي خپرونه ده. د لسمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ډي توری انتخاب شوی دی. لسمه درسي خپرونه څلورمه دایره. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. ښه دوسی، خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.